اساسي او بشري حقوق. دوستانو سلامونه می ومنه د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حق او حقوق باندې خبرې کوو، او دا چې ولې یو افغان مجبوریږي چې افغانستان پریږدي او بهر هیوادونو ته د مجبوریت له وجې سفر وکړي. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی په امریکا کې د کډوالو د حقونو فعال احمد الله صدیقي. نوموړی په پیل کې د سفر د ارزښت پکې غږیږي.
د سفر ارزښت په اړه که چیرې خبرې وکړو، ارزښتونه یې ډېر زیات دي. هغه که تاسې د زده کړې له طریقه ورته وګورئ، یا د ژبني ارزښت له طریقه ورته وګورئ، که کلتوري ارزښت ورته وګورئ، او یا هغه صحي ګټې که تاسې وګورئ، دغه ټول دا سفر پورې تړاو لري. او په پای کې ګټه یې خپله انسان ته، نه یوازې انسان ته رسیږي، بلکې ټولنې ته هم ګټه رسیږي.
بله، که راستو د افغانستان اوسني وضعیت ته د ښځو په سفر باندې بندیز لګېدلی، دې موضوع تاسو د یو افغان په صفت باندې چې همیشه له افغانستان خبرونه تاسو لرئ، څومره اندېښمن کړی؟
بدبختانه په زموږ په وطن کې نه یوازې سفر بندیز دی، په وطنوالو بیا خصوصا په زنانو باندې دا نه یوازې چې د شخص په تاوان دی، بلکې د هیواد او د ټولنې په تاوان دی. زه نه پوهیږم چې په کوم کتاب، په کوم اسلام، په کوم قانون کې دا راغلی دی چې یو کس دې باید سفر ونه کړي. دا ډېره د بدبختۍ ځای دی چې موږ په 13مې پیړۍ کې ژوند کوو. نړیوال چیرته رسېدلی دی؟ سفر طبعاً خلک چې د هیواد بهر ځي، څوک هغه اسلام او کوم دین چې د یو چا سره دی، هغه د خپل کس او خپل د شخص او د الله پاک ترمنځ دی. یو کس که مسلمان وي، هغه مسلمانۍ سوګونه نشي اخیستلی. نو بدبختۍ ځای دی چې هیواد کې مو نه یوازې د سفر حق ترې اخیستی دی، بلکې ورسره تحصیل حق هم اخیستی دی. یعنی ما مخکې یاده کړه چې موږ اوس هم په 13مې پیړۍ کې ژوند کوو. بیا که خبره شي وایو چې نړۍ مو ماته کړې ده، هو موږ دا وکړل، هغه وکړه، نه خیر. نو دا نه یوازې چې شخص ته تاوان دی، بلکې ټولنې او هیواد ته تاوان دی.
بله صدیقي صاحب، سفرونه موږ بیلابیل لرو، ځینې د مجبوریت له وجې. مثلا یو څوک ناروغ دی، دوی غواړي سفر وکړي او په کور کې محرم هم نه لري چې ورسره لاړ شي. دا مېرمن مجبوره ده د ځان د ژوندي پاتې کېدلو لپاره یو چیرې لاړه شي. دلته په دې بندیز لګېږي. راځو په دې برخه کې د سفرونو په ډولونو به خبرې وکړو چې موږ او تاسې څو ډوله سفرونه لرو.
د دغه سوال نه مخکې که زه ووایم، دا هر څه په هیواد کې تعلیم برخه درنه اخیستې، تعلیم حق درنه اخیستی. یو کس مجبوره کیږي چې د هیواد بهر ولاړ شي خپل تداوی ته. یو کس مجبوره دی د هیواد بهر ولاړ شي تداوی ته، د خدای لپاره چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خپل ژوند وژغوري، توان لري، غواړي د هیواد بهر ولاړ شي سفر وکړي، او خپل هغه کوم ضرورت چې لري یا کومه ناروغي چې لري هلته تداوی ورته وکړي. بیا هم خبره بهتر راتاویږي د هیواد په بدبختۍ باندې او د اوسني نظام په بدبختۍ باندې چې تعلیم حق درنه اخیستی دی، کار حق درنه اخیستی دی. ډاکټر خپل کار نشي کولای، په عین حال کې تعلیم ته دې نه پرېږدي. موږ د درې کاله بې تعلیمه زموږ خویندې پاتې دي، موږ هم د اوس 50 کاله وروسته وغورو د شاته وګورئ. برتا هیواد کې چې ورته دا زمينه نه برابر کړي، او کس مجبور شي چې ولاړ سي د هیواد بهر ولاړ سي، ال تخپل تداوی وکي. نو خصستا سوال تراسم چې ډولونه مختلف دي. کلتوري سفر دی، یو کس په کلتور د ایکسچینج لپاره، تبادله لپاره سفر کوي. خلک ډیره خلک صحیح سفر کوي چې خپل د صحیح ضرورتو په خاطر دي. تحقیقي سفر دی، یو کس ته یو تحقیق لپاره سفر کوي زی هیواد ته. د هیواد یو کس بهر زی د تحقیق لپاره، خپل د ریسرچ لپاره زی. همدارنګه اقتصادي سفر دی چې د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د ځینې هیوادونو اقتصادي سفرونه دي. خلک کوي د پنګ ونه سفر دی چې یو پنګوال بزنس هغه چې ورته ټراول ورته وي، پنګوال دی، پنګونه کوي د نورو پنګوالو سره یو ځای کیږي. برته دا بل اخر د ټوله ګټه چې برته راتاو کې، برته هیواد ته او ټولنې ته د ګټه.
بله، تاسو په خپل خبرو کې وسنی وضعیت ته اشاره وکړه چې موږ او تاسو اکثره کسان د مجبوریت له وجې سفر کوي. په دغه سی وخت کې بیا ځینې ځوانان دې ته مجبوریږي چې په غیر قانوني لارو دوی سفر وکړي. که ځوانان دي، که غو کې هلکان دي، که انجونی دي، یا که کورنۍ دي، د غیر قانوني سفرونو په اغزیان که خبری وکړو.
بدبختانه بیا هم خبره په هیواد باندې راځي او په اوسني نظام راځي. نظام ورته نشو ویل، او فعلا د کابل اداره به ورته وایم په ده باندې راځي. ځکه چې ته یو ځوان دی، ماسټري دکتورا پورې تحصیل کړی، تا هغه ته د کار اجازه او حق ورته نه ورکوي، د کار زمینه ورته نه برابره. نو مجبوره ده چې ځوان فامیل ورپسې دی، څه وکړي؟ د یو مړی ډوډۍ پیدا کول لپاره په هغه غیر قانوني لارو باندې ځان نور هیوادونو ته رسي، هغه هم که ژوندي ورسیږي هغه هیوادونو ته ځان په تکالیفو سره دوی ځان رسي، هلته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. که چیرې په اوسني نظام کې کار اجازه خلکو ته ورکړل سي، فرصتونه ورته ورکړل سي، موږ ډېر قدرونه په وطن کې لرو، که دا ورته ورکړل سي نو فکر کوم چې هیڅوک به زړه نه کوي د هیواده بهر ووځي. او د غیر قانوني سفرونو په تاوانونو کې وغږیږو، مرګ دی خلاصه، ځکه چې اول خو دوی چې نور هیوادونو ته ځي دوی خو په اسانۍ سره دوی اسناد نه ترلاسه کوي، بیا په کمپونو کې پراته وي، مرګ شته، تنده شته، لوږه شته. موږ او تاسې ولیدئ چې وطنوالو مختلفو لارو په ډېرو تکلیفونو یو چیرته ځان ورسېږي، هغه هم که ورسېږي دا هم پته نه لګي چې رسېږي که نه رسېږي، هلته ژوندی به ورسېږي. نو دوه اړخه لري، یو مجبوریت دی، نو که یو کس مجبوره شي نو د کور نفقه په غاړه وي، ماشومان یې په غاړه وي، دا بله لار نه لري، نو مجبوره دی چې د هیواد یو چیرته یو کار وکړي، باید په هیواد کې پاتې شو خو مړ کېږي دغه نه. نو دوی چې دغه مرګ نه خدای چې د اولاد مخې ته مړ شم، کله بهر ولاړ سم کار ولاړ کېږي، هلته ولاړ سم حداقل یو څه نفقه خو به خپل فامیل او خپلو بچو ته پیدا کړم، که ورسېږي خبره ده او که ونه رسېږي مرګ دی.
بله، که اوس راسو برعکس په قانوني سفر باندې خبرې وکړو، کله چې یو څوک قانوني سفر کوي دغه وخت کې هر څه لپاره یو مشخص هدف درلودل څومره لازم دي، ځکه یو شمېر کسان کله سفر کوي له مخکې نه هدف نه ټاکي، صرف سفر ته خوشاله وي سفر کوي، په سفر کې هدف څومره مهم دی؟
ځینې خلک اول پوښتنه کوي چې زه یو پلان لرم دغه کار کوم، یا مثلا غواړم درس، زه بیا ورته پوښتنه کوم چې آیا تاسو پلان لرئ، ورته په لیکلي بڼه آیا لرئ، وینا بیا هم تاسو پلان نه لرئ. نو په همدغه خلک څوک سفر هم کوي یو چیرته، که په قانوني ډول یو چیرته سفر کوي، باید دوی ځان سره مشخص اهداف ولري، اهداف په لیکلي بڼه باید ولري، نه یوازې په ذهن کې لرل، دا یو هدف نه شو. که چیرې انسانان یو سفر کوي، باید په لیکنی بڼه خپل ټول برنامه اهداف باید ولیکي، بیا یو قدم ورته مخکې شي، سټپ بای سټپ، قدم په قدم دې ورته خپل اهداف ته، او دغه یوازنی لار ده خپل هدف ته رسیدل. که ته به هدف حرکت کوي چې زه یو چیرته لاړم، کار څه وشو هغه وشو، هیڅ چیرته نه رسیږي انسانان، بس هسې خپل وخت ضایع کول دي، سرمایه او پیسو ضایع کول دي، او د عمر ضایع ده، او بالاخره چې هیواد تم بیرته راستنیږي هغه به هیڅ سره نه راستنیږي، هیڅ به نه کړه، ژوند مو نه تیری، پیسې به مو نه تیر، هر څه به نه تیر شوی.
بله، کله چې یو بهر ملک ته څوک سفر کوي، څومره اړینه ده چې دغه خلکو له کلتور سره، دغه خلکو له غاڅه چې حالت روان دي، له غو سره ځان عیار کی، دغه له کلتور سره، دغه له ژبې سره، دغه له کلولو سره ځان بلد کړي.
زه هر کلمه دوستانو وطنوالو ته دا خبره کوم چې تاسو یو چیرته ځای، یو هیواد چې تاسو ته پناه درکوي، او ټول قوانین هر څه ته درکوي، نو په دې معنی ده چې ته باید هغه هیواد قانون او قوانین هم مراعات کړي، کلتور عنعنات باید هم مراعات کړي. که نه مراد کین ولې هغه هیواد اول ورځي، د مثال په ډول کچیر ته یو کس زګډیر وطنوال ګورم، بدبختانه داسې کارونه کوي چې یعنی یو مسلمان یو افغان یې نه کوي، په دې معنی چې هیڅوک ستاسو کلتور، ستاسو رسم و رواج در نه اخلي، څوک در باندې پر هیڅ هیواد کې زه فکر نه کوم چې تا ته ووایي چې ته خپل افغانیت هیر کا، یا ته خپل ژبه هیر کا، یا ته خپل کلتور او عنعنات هیر کا. شخص پورې تړاو لري چې هغه حقوق او خپل کمال را انتخابي. خپل کلتور او ژبه هیرول دا ډیره به کمالي ده البته، او د نورو هیوادونو چې کم هیواد ته ځي د هغه کلتور باید ومني، د هغه عنعنات باید ومني، کوم عنعنات چلته کیږي باید هغه ومني، په ځان تطبیق کی. نو دغه مسائل دي چې انسانان او هر څوک چې د وطن سفر کوي باید ورته متوجه واوسي.
بله، صدیقي صاحب، تاسو په اکاډمیک ماحول کې ډیر وخت خپل تیروي، یالته ځوانانو سره یې افغان ځوانان سره کوم بینې، مثلا افغانستان تاریخ ته که څوک ګوري اکثره وخت جنگ جنجال، دوی روح نارام نه دي، ذهن نارام نه دي. کله چې تاسو په یو بل ملک کې یاستئ او اکاډمیک ماحول کې یاستئ، خپل ځوانان ګورئ، نور ځوانان ګورئ، دغه بدو شرایطو څومره بد تاثیر ور باندې کړی دا؟
ډیری وخت په تحصیلي ماحول کې وسیګم د وطنوالو سره، بدبختانه ډیری وطنوال مو چې دلته راځي خپل خود ژبه مشکل لري، ژبه مشکل خو پر صورت هغه خو حالیږي، داسې نه ده چې ژبه نه حالیږي، هغه یعنی بهانه نه شي کېدلی چې یو کس ووایي چې زه نشم کولی. زه راغلم په دومره تکالیفو سره، مثلا مسؤلیتونه د ژوند وطن کې، دلته تر دکتورا پورې مې ځان ورسوي، زه چې کولی شم هر افغان یې کولی شي. نو ډیری وطنوال مو چې راشي په سیده، کس اراده قوي اراده ولري نو امکان لري، هر څه امکان لري، یعنی کس څوک اراده ولري واقعیت سره کولای شي چې درسونه خپل وي. تر ډیره نشو ویل، خو تر یوه حده افغانان نن سبا ګورو چې واقعیت درسونه او تعلیم ته یې مخه کړې. خو که چیرې تعلیم او درس ونه وایي، فکر کوم چې همدغه شاخه کارونه چې ورته وایي همدغه شاخه کارونه به کوي، نو خپل فامیل ته نفقه پیدا کول د کې شرم او عیب نشته، مګر دا یو ډېر غټ کار ده او غټ همت دی چې خلک یې کوي. خو بیا هم دغه کارونه کلونه کلونه په همدغه کار کې نه پاتې کېږي. غواړي چې چېرته ښه کار ولرئ، دفتر کې کار ولرئ، آرامه کار ولرئ، ښه ژوند ولرئ، نو باید درسونه دي وي وطنوال.
بله، له رواني اړخه دوی څومره مړاوي دي نظر د نورو هیوادونو ځوانانو ته، چې هغوی جار و جنجال ډېر زیات نه دی لیدلی. دا سمه ده چې دوی باید هلې ځلې وکړي، کوشش وکړي ځان تر یو ځایه پورې ورسي، مګر تاسو چې دوی روان ته ګورئ دوی څومره مړاوي دي.
خصوصاً تیر دریو کلونو کې خو چون وضعیت داسې یو ځل تبدیل شو، په ټوله کې ماته څلوېښت کاله جنګونو ځپلي یو، افغانان ځپل شوي دي په څلوېښت کاله جنګونو کې. هر یو چې وګورې د روان لحاظه ښه نه دي، دوی پسې نه یوازې چې د وطن جنجالونه ورپسې دي، د فامیل جنجال ورپسې دی، د هغوی نفقه پیدا او نور نور مسایل دي. دغه ټول خپل یو سټرس دی، یو وینو دا ټول په اندېښنه کې دي په دغه. نو دغه غټترین فرق دی دغه خلکو سره. خو بیا هم ډېری وطنوال مهم کی په باوجود له دونه جنجالونو مشکلاتو سره سره بیا هم خپل درس متوي.
بله، د کورنۍ مرسته څومره کېدلی سي چې دوی په پښو ودرېږي او هر څه مشکلات چې په خاطر کړي دي هغه هېر کړي، پرمختګ خواته مخه کړي.
کورنۍ ستونزې خو هېڅکله د منځه نه ځي، ځکه چې هر افغان چې بهر تللی هغه اتمن شاته یو فامیل ورپسې دی. هغه اوسط فامیل کوونی سو پنځه شپږ کسیزه فامیل خور سره دی، غیر له خپل فامیل نه. خپل فامیل نه مطلب دا چې خپل او بچونه علاوه په وطن کې اتمن یو پنځه شپږ کسه نورم ورسره دي.
بله،
او بیا وطنوال متقاضم ډیره زیاته چې څوک په وطن کې دي، چې ولا دا کس پیدا نه امریکا کې دی او په یا په اروپا کې دی او بس ژوند دی او آرامي ده او ساتیریان او مزید زیاده د وطني خبره. دا سیده برعکس خبره ده، دلته ډیر زیات اقتصادي ستونزې تر لاندې وطنوال مخ دي. دغه خپل یو ستونزه ده، دغه خپل یو ټراما ده د خلکو لپاره، چې دا اساس ذهن د خلک نارامي، نو مجبور دي چې خلک دوه شفته کار وکړي. ځکه چې هلته د وطن توقعات ګوري، وطن کې هر یو فکر کوي څوک ورته راته وي چې کور راته واخله، څوک راته موټر راته واخله، څوک راته وایي چې زرنج راته راواخله، څوک چې آیفون څوارلس راولېږه. دلته به خپله بیچاره یو ساده موبایل به ورسره هلته به ورنه وطن کې تقاضاګانې به د آیفونونو وي. دا ټول هر هغه څه دي چې باید وطنوال وچې په وطن کې هم دي دوی باید ورته متوجه اوسي، چې دغه خلک درک کړي.
بلې صدیقي صاحب، تاسو د طالبانو له حاکمیت نه وروسته په افغانستان کې د افغانانو ستونزې یادې کړې، بیا راغلو په بهر ملکونو کې مو د دوی په ژوند باندې رڼا واچوله. اوس به تاسو حاکم نظام ته، د طالبانو نظام ته څه ویل ولرئ چې دوی حداقل په افغانستان کې داسې شرایط برابر کړي چې یو افغان مجبور نه سي چې دومره په سختۍ وطن پرېږدي او بیا په بل ځای کې هم آرامه ونه اوسي؟
ولې د کابل ادارې ته باید داسې ووایم چې اول خو دوی د نړیوالو په رسمیت پیژندلو نه د لاس واخلي، اول د خپل دننه د هیوادوالو نه رسمیت ترلاسه کړي. چې کله په خپل هیواد کې په لکهاو ماسترانو دکتوراو او اکاډمیک خلک پراته وي، دوی نه چې ته استفاده ونه کړي، د دوی هغه دا اوس چې دوی کله کله د غربي صورت میډیا والا چې راوتلي ځینې ځینې خبرې چې کوي چې وطن کې د آرامي ده، دا نه، هغه ډار دی، هغه آرامي نه ده، هغه اصلا ډار دی. نو تر څو چې دوی نه استفاده ونه کړي، ګټه ترې پورته نه کړي دغه خلکو نه، او هغوی په کار ورنګماري، نړیوالې هیڅکله دوی په رسمیت نشي پیژندلی. دوی د باید سیاست د دین نه لرې کړي، سیاست د هیواد د وګړو د حق او حقوق نه لرې کړي. د دې دواړو ترمنځ ډېر غټ توپیر دی. سیاست یې په خپل ځای، اما دوی چې کله کله ځان ته وایي چې موږ اسلامي نظام یو، د اسلام څومره چې زه پرې پوهېږم، زه ډېر وړ کوار نه کان زمونیا خلاصه، او دا ټول دا موږ لوستې دي فقه. ما په هېڅ لیکم نه دی لیدلی چې ویلي چې ښځه دې باید تعلیم ونه کړي یا باید کار دې ونه کړي. دا ما په هېڅ لیکنه ده لیدلی. نو دوی کچېرې غواړي، د کابل اداره به زه ورته ووایم، دوی کچېرې غواړي چې نړیوالو سره ښې اړیکې ولري او ځان ښه ثابت کړي، اول هغه دوی هغه ورک ولسمشر په نامه څوک خو بېخ نشته، او هغه خپله درې کاله کېږي هغه چا نه دی لیدلی. دوی نشي راتللی میډیا ته، مخ نشي ښکاره کولی چا ته چې زه څوک یم، تاسو ته څه پلان لرم. درې کاله واوخت اوسه پورې د مکتب مسایل نه دي حل شوي دي، نو دا نور اقتصادي او دا نورې برنامې خو لا پرېږده. دوی نه به مونږ غوښتنه هم دا ده، که غواړی چې هیواد مو آباد وي، که غواړی چې نړیوال تاسې وپېژني، اول باید دننه خپل نظام نه، خپلو د وګړو سره خې اړیکې ولرئ، دوی تاسې باید په رسمیت وپېژني، بیا ولاړ شي نړیوالو ته. دغه ټول مسایل که حل شي نو هیڅوک زړه نه ښه کوي چې بهر ولاړ شي. بهر دومره په جنجالونو اوس لکه څنګه تاسو مخکې وویل چې په مرګ سره لاړ شي نورو هېوادونو ته، هلته چې لاړ شي داسې حقیر او فقیر ژوند وکړي، فکر کوم چې دا د نه غټه ناکامي نشته. اوس هم بیا هم وایم چې موږ اتلسمه پېړۍ کې ژوند کوو.
بله صدیقي صاحب، که څه هم د اکثرو خلکو ګیله دا ده چې حاکم نظام غږ نه اوري د خلکو، که هر څومره خبرې وکړي، هر څومره څوک خپل حق غواړي، دوی غږ نه اوري. مګر موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو په آخر کې که دا راته وایي چې که دا نظام همداسې دوام وکړي، د خلکو غږ ونه اوري، ورځ تر بلې حقونه تر پښو لاندې کړي، خپله دوی کوم زیان کوي؟ دا خو سمه ده چې نړیوالې په رسمیت نه پېژني، په خپله دننه په خپل منځ کې به دوی له کوم زیان سره مخ شي؟
لکه څنګه چې په اول ځل راغل په همغه سي بیا دوی له منځه ځي او بېرته به ځي، دوه درې کاله دوام ونه کوي، وتښتېدل، په همدغه شکل به بیا خپله همدغه ملت به ورپسې راپاسېږي او همغه سي به وشړي. هغه یو متل لرو فارسي کې، وطنګ اومد د جنګ اومد، بچیان د فامیل په غاړه وي او تا نه د شپې ډوډۍ غواړي او تا سره دومره پیسې نه چې تا ډوډۍ راوړې، ته مجبور یې چې لاس په کار شي. هیله ځوانانو همدا ده چې په هر لاره چې کېږي خپل غږ ورسوي، که دوی اوري که نه اوري غږ ورسوي. په یو لاره نه یو لاره دوی ته باید اتمن، دوی باید دې هغه ته متوجه شي. جنګ نه ستړي شوي یوست، په جنګونو کښې تېر کړی، په جنګونو را پیدا شوي، په جنګونو کښې لویان شوي یوستو. جنګ نه نور زړه موړ دی، جنګ هیڅوک نه غواړي. خو که چیرې حاکم نظام دغه مسایلو ته متوجه نه شي، فکر کوم چې خپله د هیواد او هیوادوال به ورپسې راپاسېږي، لکه څنګه چې مخکې وتښتېدل همدغسې به بیا شړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، کور مو اباد.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې د کډوالو په حقونو باندې خبرې وشولې. له موږ سره په خپرونه کې میلمه و په امریکا کې د کډوالو د حقونو فعال احمدالله صدیقي. تربیه چې په ارزه کې یاست، الله مو مل او ملګری.